په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلی وم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې ته وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خبرونې قبایلي سیمې د بدلون په لور او زموږ اونیزه خوندوره خبرونه پام کوو به ته هم وړاندې کوو. خو ړومبی د ظفرخان نه د دې وخت خبرونه
جمله د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وای په دوحه کې کیدونکو بین الافغانی کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي او په امریکایي ولسمشری ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورونو په اړه رپورت کانګرس ته وړاندې شوی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وای په قطر کې کیدونکو بین الافغانی کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې د اپریل په شلمه د افغانستان یو 2500 کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ولسمشر دفتر بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې د قطر حکومت د دې پلاوی په منلو کې پاتې راغی، نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. د افغان ولسمشر یو وین شاه حسین مرتضوی نن مشال رډیو ته ویل اوس د مشورتي لویې جرګې جوړول یې لومړیتوب دی. وز زمنګ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړول دي او په قطر کې جوړیدونکو ناسته د وس لپاره لغوه شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانفرنس په ځن خفګان خودلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورزنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. پریکړه پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. د کمیټې یو غړي منیر خان ورغزی مشال رډیو ته ویل دوی ته ویل شوې چې له پختون ژغورنې غورزنګ سره لید کاته وکړي او خبرې ورسره وکړي. د پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل په نږدې راتلونکي کې به له کمیټې سره خبرو ته کینی.
مذاکرات په کم ډول پکار دي، په کم رنگ پکار دي، نو بیا یو ورځ ورکو دي کمیټه ته. بیا به کمیټه نه ده تاسوم کوو چې سونه دي سره اختیار دي تر کوم حد پر دي موږ د مسلې حل کوي شي. مطلب دا کمیټه خو د یو صوبې ده، موږ د پښتنو مسلې خو په کراچۍ کې هم دي، په کوټه کې هم دي، په لاهور، پنجاب، اسلام آباد کې هم دي. نو آیا به دا به د ټولو حل کولو توان لري نه لري؟
ټاکل شوی و چې د مارچ په شپږویشتمه به د صوبایي حکومت کمیټې او پی ټی ایم مذاکرات وکړي، خو د خبرو دغه پړاو ځنډیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي. بیګا د وزیر اعظم له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د مالی چارو وزیر اسد عمر د استعفا وروسته عبدالحفیظ شیخ د مالی چارو مشاور ټاکل شوی دی. بیان وایي چې د کورونو چارو ریاستی وزیر شهریار پریدی د قبایلو او سرحداتو چارو او اجاز شاه د کورنیو چارو مرکزی وزیران ګمارل شوی دي. همدارز وزیر اعظم له فواد چودري څخه د اطلاعات او خبرونو وزارت اخیستې او ورته د ساينس او ټکنالوژي هغه ورسپارلې. ډاکټر فردوس عاشقوان د وزیر اعظم د اطلاعات مشاور مقرره شوی. بیان وای غلام سرور خان د تیلو پر ځای د هوابازی چارو وزیر ټاکل شوی. وزیر اعظم علي امین ګنڈاپور د کشمیر چارو، طارق بشیر چیما د کورونو جوړولو او امیر محمود کیانی د روغتیا له وزارتونو ګوخه کړی دی. ظفر الله میرزا د روغتیا نوی وزیر ګمارل شوی دی. د خیبر پختونخوا کابینې د بلدیتی ادارو په قانون کې ترمیمونه کړي دي. په پیښور کې د کابینې تر پرونی غونډې وروسته د بلدیتی چارو وزیر شهرام خان ترکی مشال رډیو ته ویل په نوې مسوده کې د ضلعي ناظمانو او ضلعي کونسلونو د ختمولو ویل شوی دي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت غواړي د بلدیتی ادارو نظام پیاوړی کړي.
کم خامیانې کم کمزوریانې هغه ایکټ کې موجود وو، هغه باندې قابو مونږ ده او ښه نه ښه ایکټ راوستو کوشش شوی دی. مونږ سره ویلیج کونسل هم وو، مونږ سره یونین کونسل هم وو، مونږ سره تحصیل هم وو. اوس یونین کونسل یې د من نه لرې کو، ډسټرکټ کونسل یې د من نه لرې کو.
ټاکل شوی چې حکومت د اپریل په 22مه د بلدیتی ادارو په نظام کې د بدلونونو مسوده د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کړي. خبرونه له مشال رډیو نوري. پختون ژغورنې غورزنګ نن د بلوچستان په پختون میشت سیمه چمن کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو په چمن او د بلوچستان په نورو پختون میشتو سیمو کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد او د امن په حق کې شعارونه ورکړل. د دوشنبه په ورځ په چمن کې بمی برید یو تن وجل او ډیر لس نور یې جوبل کړي وو. همدارس د اپریل په 12مه د کوټې په هزار گنجي کې ځانمرګي برید شل کسان وجلی وو. له دې وړاندې په سنځاوي، پشین، کلاسې پولا او لورلای کې د بدامنۍ پیښې شوې دي چې مرګ جوبل یې اړولې ده. د افغانستان د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لاریون وکړ. دینی علی محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ لښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. په دې لاریون کې ځوانان، ښځې، قومي مشران او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کړ. پرون په خپاره شوي تفصیلي ایډیټ شوي رپورټ کې د تفصیل د روس د لاسوهنې پخلی شوی دی، خو ویل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپین ډلې ورسره لاس نه یو کړی. ټرمپ په مجموعي توګه په دې رپورټ اطمینان ښودلی دی او ویلی دی چې هر څه باید په بشپړه توګه څرګند شي چې بیا له ولسمشر سره داسې ونشي. له ډیموکرات ګوند سره تړاو لرونکو د کانګرس د شپږو بیلابیلو کمیټیو مشرانو ویلي کانګرس باید د ولسمشر لخوا د پلټنو د مخنیوي لپاره د هغه د نامناسبه او غیر اخلاقي چلند ارزونه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د رابرټ مولر دغه موندنې بې بنیاده ګرځولې دي. د پاکستان د کرکټ بورډ د نړیوال کپ لپاره خپل لوبډلې اعلان کړې ده. د پاکستان کرکټ بورډ مشر ټاکونکي انضمام الحق د اپریل په 13 په لاهور کې د خبري غونډې په مهال نړیوال کپ ته تلونکي لوبډله کې د شامل کړو شوو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل، خو نوموړي ویل چې د مئی میاشتې تر 2 په دې لوبډله کې بدلون کېدلی شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې در تاثیر ځای وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.84 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ. د متحد عرب امارت درهم په 3.40 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 301 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او ژوب کې زیاتره وریځې خوري وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 0، بنو کې 2.5 او 1.2، ژوب کې 23 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټي اعلان کړې ده.
څلور کسانو د ټاسکا ولا کو چې تاسو وزیر ملاقات وکړي او وزیر خبره کلیر کړي.
وزیر اعظم عمران خان په حکومتي کابینه کې پراخ بدلونونه کړي. اعجاز شاه د کورنۍ او چارو نوی وفاقي وزیر ټاکل شوی. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د بدلون فیصله کړې.
تحصیل ناظم به ڈائریکٹ راضی، ویلیج کاؤنسل، نیبرہڈ کاؤنسل ممبران، دبر تحصیل یا سٹی کاؤنسل ممبرانی.
په جمرود کې د لوبو میلا پرانستل شوی ده.
تشه زبردست پروگرام روان ده، ډیر خوندور ده، ډیر انجویمنت کوم. موږ
زموږ دوه ونیز خبرونې قبایلی سیمې د بدلون په لور او پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د افغانستان ولسمشر مانه وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړیتوب د سولې مشاورتي لوی جرګې ته دی. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي مشال لیډو ته دا هم ویلي دي چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت له لوري بل نوملړ جوړېدل د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. په دغه اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې و.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
در قطر برگزار شد فعلا لغو شد.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لویه جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل وویل چې دغې جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغې جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
کافي تدابیر نیولي دي او بل لاره چې اطمینان ورکړو د افغانستان ولس ته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین به دلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق امرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیز کمیټې ته واک ورکړی دی. ورته ویلي چې په دې لړ کې ټول خنډونه لرې کړي. دا فیصله صوبایي حکومت پرون په غونډه کې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوډ وایي په نږدې راتلونکي کې به له حکومتي کمیټې سره خبرو ته کښېني. ظفر خان نور معلومات راکوي.
د کمیټې غړي او لکورمې د پاکستان د خامې اسمبلی استازي منیر خان ورغزی بیګام مشال رډیو ته وویل وزیر اعلی محمود خان پرون د هغه په ګډون د کمیټې غړي وزیر اعلی هاوس ته ورغوښتي ول او د پی ټی ایم سره د مذاکراتو د پیلولو په موضوع یې ورسره غونډه وکړه. ورغزی وویل د غورزنګ سره د خبرو مخته وړلو لپاره وزیر اعلی د هغه په ګډون څلور کسیزه کمیټې وګمارله.
پی ټی ایم سره خبرو په بری کې وي چې پی ټی ایم سره خبرو کې څنګه څه مشکلات وو، څه واجه ده، څه موټو چې موږ سره راځي کی یو موږ سره ودا کوي دې څلورو کسانو د ټاسکا ولا کو چې تاسو اوس سره ملاقات وکي او اوس سره خبره کلیر کړئ کنه ان شاء الله سبا پرې مو کوشش ته ملاقات وکړو سره غونډه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی په مشرۍ د مارچ په میاشت کې وجرګه جوړه کړې ده چې په کې له قبایلي زیرلو د پارلمان غړي شامل دي. ټاکل شوی وای چې کمیټه به د مارچ په شپږشتمه د پی ټی ایم له مشرانو سره خبرو ته کښېني خو بیا دا مذاکرات ونه شول. منیر اورگزی وای د غورزنګ له مشرتابه سره پاړی کې دی خو د غورزنګ د پیښور او میرامشاه جلسو کې د مصروفیاتو له وجې خبري وزنډې دي. په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ او د پی ټی ایم مخکخ موسین دا وړوای د حکومتي کمیټې سره یو غیر رسمي ناسته شوې ده او بیا هم خبرو ته تیار دي. خو زیاتوي پی ټی ایم د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د کراچۍ او بلوچستان پښتنو ته د ورپی خستونزو د حل غوښتنه کوي او هغه سیمه د خیبر پښتونخوا حکومت له واک بهر دی. داوړ بیګا مشال رادیو ته ویل د دې هرڅ باوجود غورزنګ په نږدې راتلونکي کې د کمیټې سره رسمي خبرو ته کینی.
مذاکرات په کم ډول پکار دي، په کم رنگ پکار دي، نو بیا یو ورځ ورکوي ته کمیټه ته بیا کمیټه نه ده ته پوسوم کو چې سونه دې سره اختیار دي تر کوم حد پر دې موږ د مسلې حل کوي شي. مطلب دا کمیټې خو د یو صوبې ده، موږ د پښتنو مسلې خو په کراچۍ کې هم دي، په کوټه کې هم دي، په لاهور، پنجاب او اسلام آباد کې هم دي. آیا بدا بده دی ټولو حل کولو توان لري نه بلري؟
حکومت د غورزنګ د سلګونو غړو زد په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې مقدمه جوړې کړې دي. د غورزنګ یو مخکخ علمزیب مسعود د محل د کراچۍ په زندان کې دی او پر ځینو مخکخانو یې له هواده په بهر تلو بندیزونه لګول شوي دي. د حکومتي کمیټې غړی منیر اورگزی هم دا مني چې د غورزنګ غوښتنې د خیبر پښتونخوا سربیره د کراچۍ او بلوچستان ترڅنګ د مرکزي حکومت سره اړوند دي. خو وایي غورزنګ له قبایلي زیرلو پیل شوی نو ځکه ستونزو ته د حل کتل هم له قبایلي زیرلو پیلوي.
قبیلو نشوی دی پی ٹی ایم قیادت قبیل او اصل ایشو دی قبیلو نمو بیدا دی نشو دی کهو چه گرانی مسلی حل کو دی کرا چه یا دی خیٹی را مسلی دور گرانی نگی آبا ور سر حل کهو انشاءاللہ.
تر دی وڑان دی هم دی پی ٹی ایم دی مشرانو او دی یوی حکومتی جرگی ترمنز خبری شوی بی خو نتیجه یه نو ور کردی. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت د ټول اورک کسان عدالت ته وړاندې کړي، له عدالت لري وجنې دی ودروي، په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکړي. په قبایلو کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه زوروي، له قبایلو دې ځمک لاندې بمونه پاکړي او د بدامنۍ او پوځي کاروایانو په مهال د اوښتو زیانونو په اړه دې د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر مشر میجر جنرال آصف غفور د بیلابیلو بیانونو او خبري غونډو په مهال تکرار کړی چې د غورځنګ زیاتره غوښتنې یې منلې دي.
ظفرخان راپورم اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په چارو کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیتي ادارو په قانون کې د بدلون فیصله کړې چې کله اسمبلی څخه منظور شي نو د ضلعي ناظم څوکۍ او ضلعي شوراګانې به ختم شي. پرون د کابینې تر غونډې وروسته د بلدیاتي چارو وزیر شهرام خان ترکې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په خبري غونډه کې وویل د بدلونونو موخه د بلدیاتي نظام پیاوړي کول دي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بدلیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ مشال ریډیو ته وویل چې د ترمیم کړی شوی نوی قانون تر مخه به د تحصیل ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا د رایو ورکولو د لارې کیږي.
تحصیل ناظم به ډایرکټ راځي، ویلج کونسل، نیبرهوډ کونسل ممبران، دا به تحصیل یا سیټي کونسل چې کمدنو ممبرانی 30% فند به ورته ځي انشاءالله، فاینانشل اډمنستریټیو اټانومي د ورسره.
د خبری کانفرنس روستومی د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي نه پوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف لخوا جوړ کړی شوی د بلدیاتي نظام قانون کې ولی نوی ترمیمونه وکړی شو. نو په جواب کې وویل
مخکې لوکل ګورنمنټ چې کله جوړ شو نو د نورو صوبو نه ډېر خو کوچکم هغه ایکسپیکټیشنز او هغه ایکسپیکټیشن نه میټ کېدل، لہذا دې ځله چې کوم خامیانې کوم کمزوریانې هغه ایکټ کې موجود وو هغه دې ځله هغه باندې قابو مونته ده او ښه نخه ایکټ راوستو کوشش شوی دی. موږ سره ویلیج کونسل هم وو، موږ سره یونین کونسل هم وو، موږ سره تحصیل هم وو. اوس یونین کونسل یې د منځ نه لرې کړو، ډسټرکټ کونسل یې د منځ نه لرې کړو.
شوکت یوسفزي زیاته کړه چې د نوي ترمیمونو تر مخه په هر کونسل کې د ممبرانو شمیره وو ته راکمه کړې شوې ده او د ویلیج کونسلو انتخابات به په غیر سیاسي بنیادونو او د تحصیل ناظمانو انتخابات به په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا صوبه کې د بدلیاتي نظام لپاره د ترمیمونو منظوري د کابینې لخوا ورکړې شوې ده او د راروان ګل په ورځ به ترمیم کړې شوې قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د منظوري لپاره وړاندې کولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي قوانینو کې بدلونونه په دغه اړه راپور اورېدو. د وفاقي کچا سیاست کوردو نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په حکومتي کابینه کې پراخ بدلونونه کړي دي. د نوموړي له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې د کورونو چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی ته د قبایلو او سرحداتو چارو وزارت سپارل شوی او اجاز شاه به د هیواد د کورونو چارو نوي وفاقي وزیر وي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د احمد الله راپور اورو.
تیر ماخستن د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی د اسد عمر استعفا ورکول وروسته عبدالحفیظ شیخ د خزانه مشیر، اجاز شاه د کورونو چارو وفاقي وزیر او اعظم خان سواتی د پارلماني چارو وفاقي وزیر وټاکل شو. په اعلامیه کې ویل شوی فواد چودري څخه د اطلاعات وزارت اخستو وروسته نوموړي ته د ساينس او ټکنالوژي، غلام سرور خان نه پټرولیم وزارت اخستو وروسته نوموړي ته د هوا بازي وزارت او شهریار افریدی د کورونو چارو وزیر مملکت پر ځای د سفران وزیر مملکت وټاکل شو. د علي امین گنڈاپور نه د کشمیر چارو، طارق بشیر چی مانا د هاوسینګ او امیر محمود کیانی نه د صحت وزارتونو چارج واخسته شو او ظفر الله مرزا د قامی صحت، فردوس عاشقاوان د اطلاعاتو او ندیم بابر د پټرولیم ډیویژن لپاره د وزیر اعظم سلاکاران وټاکل شو. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منظوري وروسته کابینی ډیویژن په وزارتونو کې د تبدیلی نوټیفیکیشن هم جاری کړو. د ذکر دا چې د خزانه وزیر اسد عمر پرون د زیارت په ورځ د خپل وزارت څخه استعفا ورکول وروسته سنه یو تا ویلی ول چې په وفاقي کابینه کې په لوی کچ بدلون کې دون کې دی. مشال ریډیو چې خبريال او سیاسي چارو پو عدنان رحمت نن ته پوسټ وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر وزیرانو وزارتونه بدل کړل. نو نوموړی وایي
چې دوه بنیادی وجوهات دي. یو
د دې دوه وجوهات ول. یو خو حکومت چې ولس سره کمې وعدې کړې وې نو هغه یې پوره نه کړی شوې، لکه په ملک کې د بجلی، ګیس او نورو مختلفو شیانو نرخونه زیات شول او پر ځای ولس ته د څه اسانی ورکولو په ملک کې ګراني زیاته شوه، او دا ځکه چې معیشت بهترۍ لپاره بنیادي فیصله کولو کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستو. دویمه دا چې وزیر اعظم د وزیرانو کم ټیم جوړ کړی و، د هغوی کارکردګي ښه نه وه، نو ځکه یې دومره زیات وزیران بدل کړل. وفاقی کابینه کې په بدلونونو اپوزیشن ګوندونو خپل غبرګونونه ښودلی دي. د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې ویلي، ثابته شوه چې عمران خان کابینه فیل شوه او نوموړی د خپلو ناکامیانو اعتراف په کولو سره د وزیر اعظم د چوکۍ څخه استعفا ورکړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسد عمر د تللو نه ثابته شوه چې د عمران خان معاشي پالیسیانې ناکامه دي.
هم په دغه چارو کې پاتې کېږي. اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق IMF په د قرض اخستو هڅه کوي، د هیواد د خزانه وزیر اسد عمر له دندې استعفا ورکړې ده. شنونکي وایي د پاکستان د اقتصاد سمول د یو کس کار نه دي. د دې په خبره د ټیکس له نظام او اخله تر حکومتي لګښتونو پورې په هره برخه کې د پراخو اصلاحاتو اړتیا ده. په دغه اړه د ظفر خان راپور.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر پرون لومړی په ټویټر او بیا د خبری غونډې په مهال خپل استعفا اعلان کړه. اسد عمر خبری غونډې ته وویل، د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره یې د خزانه وزیر په توګه دنده کوله، او اوس دغه وزارت د وزیر اعظم عمران خان په امر پرېږدي.
دا وخت اقتصاد له ستونزو سره مخ دی او اپوزیشن ګوندونو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د دې نه بهانه جوړه کړې ده. یوه بله نوې ډله به راشي او کېدای شي د هغې سره سات خشی وګه خنشی، نو د خزانی نوی وزیر تبا وخت کو پلاس ورشی.
نو موړی په داسې محل استعفا ورکړه چې پاکستان له تیر څو میاشتو راهسې د قرض اخیستو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات کوي. د 2019 او شل مالی کال لپاره کلنۍ بودیجې د جوړولو وخت هم رانږدې دی. همدارس پاکستان د تور پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF په خړ لیست کې دی. په کراچی کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فرخ سلیم وای، مخکنو حکومتونو د اقتصاد په برخه کې یوازې قرضې اخیستي، خلکو له وسنی حکومت د بدلون تمه لرله، خو په دې کې په پاتې راتلو وزیر اعظم عمران خان له خزانه وزیر استعفا واخیسته. دی وای په تیرو اته او نهه میاشتو کې وزارت خزانه هغه کارونه وکړل چې له وجې په سوداګرو کې بې یقیني زیاته شوه. د اسد عمر د کمزورو تګلارو له وجې ګرانی د عامو خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړ، او نتیجه یې دا شوه چې په تحریک انصاف کې تر ټولو زیات تکړه منل شوی وزیر لری کړل شو. د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان د سلو ورځو پلان اعلان کړی و چې پکې اقتصاد ښه کول، ترقیاتی کارونه کول او د غربت کمولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات شامل وو. وزیر اعظم له خلکو سره د 500 لکو کورونو جوړولو ژمنه هم کړې ده. یو بل اقتصاد پوه اکرام هوتی وای، تحریک انصاف د اقتصاد په برخه کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې دي، خو د پاکستان اقتصادي نظام سمول د یو سړي کار نه دی، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره پیسې د پرمختیایي کارونو پر ځای په دفاع او نورو ځایونو کې مصرفېږي. بل د ټیکس نظام ناسم دی، او دریم رشوت زیات دی چې له وجې د اسد عمر په ګډون د خزانې هر وزیر او هر حکومت د ستونزو سره مخامخ کیږي.
اوله خبره دا ده چې دا خو کېدای نشي چې دا د مهنګایي راوستي وي. مهنګایي خو سیستم سره تړلی ده، دا سیستم د چینج کیږي او د دې چینج کیدو ته څوک پریمیم نه، او دلته کې د کرپشن او دلته کې د بجټ د زیاتو خوړلو او د جوابدهی نور کولو چې دا بجټ چرته لاړو، د دې په وجه باندې چې کم تبدیلی نشي راتلی، نو د هغې په وجه باندې دی لاړو، او د هغې په وجه باندې به دا مشقت ازیدا د یو سړي کار نه دی.
اکرام هوتی زیاته کړه، د وزیر د بدلولو سره به د IMF سره په مذاکراتو د راتلونکي کال په بجټ او یا هم د FATF سره په روانو معاملو هیڅ مثبت یا منفي اغیز پرې نه وځي.
د پاکستان د کرکټ بورډ په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د لوبډلې د غوراوي چارو مشر انضمام الحق پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل، ځینې لوبغاړي د بدني صحت او ځینې د خرابې کرکردګۍ له کبله لوبډلې څخه ویستلې دي. په دغه اړه د سراج ظهیر راپور.
د زیارت پروس په لاهور کې خبری غونډه کې د پی سی بی چیف سلیکټر انضمام الحق د لوبډلې اعلان وکړو. د نوموړي په خبره په دې لوبډلې کې ځینې نوي لوبغاړي شامل کړي شوي دي، ځکه چې دوی په پاکستان سپر لیگ کې ښه کارکردګي ښودلې ده او دا هم چې دا حتمی ټیم نه دی او تر د 22 مئی پورې په دې لوبغاړو کې بدلون کېدای شي. نوموړي د لوبغاړو په اړه وویل، فخر زمان، امام الحق، عابد علی، بابر اعظم، شعیب ملک، محمد حفیظ، حارث سہیل، سرفراز احمد، شاداب خان، عماد وسیم، حسن علی، فہیم اشرف، شاہین شاہ افریدی، جنید خان او محمد حسنین. دا د نړیوال کپ لپاره د 15 الکانو ڈلا دا دی روسیو کی آسٹریلیا په دوبئی کی پاکستان ته په 15 ورځنی میچونو کی ماتی ورکړی، کوم چې د نړیوال کپ لپاره د پاکستان په تیاریو پختنې راپورته کوي. مشال ریډیو چې په دغه اړه په اسلام آباد کې د لوبو د تجزیه کار عبدالغفار نو پختل، نو هغه وویل چې د دوبئی او انگلینڈ په ماحول کې فرق دی او د نړیوال کپ نه وړاندې انگلینڈ سر دا پاکستان سیریز با دا دوی لپاره دا پریکٹس یو مکوی.
خبر دادا چی ینگسترز تا مقاور کرده شوی دا و پڑون بیزل ینگسترز بانده دیر زیاد اعتماد کرده شوی دی. عابد علی دا چاچه دیر خواه پرفارمنس دی او دیر خواه فارم کی دی دا استرالیا خلاف سلیز هم سکور کرده دا دی سر سر شاین شاہ افریدی زوان فاسٹ بولر دی، حارث سہیل پر میڈل آرڈر کی دیر خواف سر دا، شاداب خان بانده اعتماد کرده شوی دی، سرفراز احمد دا لوب ڈالی کپتان برقرار ساتل شوی دی.
دا نڑیوال کپ لوب د مئی میاشتې د 1.5 نیټې نه په انگلینڈ کې شروع کیږي او پاکستان په خپل لومړی میچ په 1.5 مئی د ویسټ انډیز پر ضد لوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوس د لوبو په اړه باندې راپور پروند خیبر په جمرود کې د قبایلی ضلعو د لوبو میله پرانستل شو چې ورته ګڼې لوبډلې ورغلې دي. لوبغاړي وایي دا ډول میلې د قبایلی ځوانانو د صلاحیتونو غوړولو او جوتولو لپاره ښه دي. په دغه اړه باندې د فرحات شنواری راپور.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د لوبو د میلې پرانستا په جمرود کې د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وکړه او دوی ویل چې په خیبر کې به د لوبو میدانونه جوړوي او خلکو ته به تفریحي موقع ورکوي. د قبایلی ضلعو د لوبو ډایرکټوریټ چارواکو ویل چې په دې میله کې خواوشا 3000 قبایلی لوبغاړي برخه اخلي او 26 لوبې به پکې ترسره کیږي او زنانه هم پکې برخه لري. دې میلې ته د باجوړ نه تر وزیرستان لوبغاړي جمرود تر رسیدلی. په دې لوبو کې شریک د مومندو قبایلی ضلع د کبډي ټیم مینیجر محب الله مشال ریډیو ته وویل،
زمنګ د پاره همداسې کیلونه کیږي نو جوانان کول به ان شاء الله د نشو نه بچي او مخکې به راځي، د دې نه به نوي نوي الکان راځي، ټیلنټ به جوړیږي. تیارې ټولو کړې دي او ان شاء الله هر سړی به خپل پمفام اسخی او په مخکې به ځي.
په دې میله کې شریکو ځنې نورو لوبغاړو هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نامه مو فضل بار د فرټانګ نه راغلی او ټیبل ټینس کلو ته ښه زبردست پروګرام روان دی، ډیر خوندور دی، ډیر انجویمنت کوم. موږ ټیلنټډ خلک دي، پاټاول ایجنسو ول ډیر زبردست ټیلنټډ خلک دي، دا بڑا چیک سین شل سپورټس به کوي، امن بر راځي دی سره.
نو می کاشف افریدی دا او راغله دی پر پېښور نه يم، د والی بال ټیم سره راغله يم، ولکه والی بال ټیم کیپټن هم يم. یو خلک ماحول دا، یو خل سوچ، یو رنگ راوړی دا خلک.
زمانو مجمیر خان ده د مومند جنسی نه راغلی او د کبډی پلیران یو
چې موږ کم ماشومان دي سکولونو کې دي یا د سی بهر دي، غوی لم موږ د تربیت ورکو چا غوی کیلونو ته، یا مطلب دا چې ایجوکیشن لا ټول ارسله لکه دې طرف ته توجه ورکی.
د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت د رسکشای مقابله تر سره شو او ځوانانو پکې اتن هم وکړ. د کبلی زلو د لوبو ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې دغه میله به تر 2 اونیو پورې دوام لري او په نورو قبایلي ضلعو کې به هم سیالۍ ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اور دن کو درنگ شبیل اپا پختونخوا کی درینی بھی بجے کی دن کی دی دا زفر خان نا دا دے وقت مهم خبر ناور
افغان حکومت وای په قطر کې کیدونکې بین الافغانی کانفرنس د قطر حکومت لغوه کړی دی. د ولس مشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې د قطر حکومت د دوه نیم سوه کسیز پلاوی په منلو کې پاتې راغی، نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. زلمی خلیلزاد د کانفرنس په ځنډیدو خپګان ښودلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې یو غړي منیر خان اورکزی بیګا مشال رډیو ته ویل وزیر اعلی ورته ویلي چې له پی ټی ایم سره مخامخ خبرې پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړي دي. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې د نه وزیرانو وزارتونه بدل کړل شوي او یا له دندو ګوښه شوي دي. د خیبر پختونخوا کابینه د بلدیاتي ادارو په قانون کې ترمیمونه کړي دي. صوبایي وزیر شهرام ترکی پرون په پیښور کې مشال رډیو ته وویل په نوې مسوده کې د ضلعي ناظمانو او ضلعي کونسلونو د ختمولو ویل شوي دي. د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کړی. پرون په خپاره شوي دغه رپورټ کې د روس د لاسوهنې پخلی شوی دی، خو ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپین ډلې ورسره لاس نه یو کړی. مسکو د مداخله تورونه رد کړي دي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د وړ کپ لپاره ټیم اعلان کړ. د پاکستان کرکټ بورډ مشر ٹھاکر کی انضمام الحق پرون په لاهور کې په ټیم کې د شاملو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړ.
اوردونکو مهم خبرونه مورده اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي او دغې نه وروسته برته له کویټې زموږ همکار امان الله ناصر زموږ ونیز خوندور خبرونه پام کو وړاندې کوي. لومبي اورو قبایلی سیمې د بدلون په لور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پر روانه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د حلقه بندۍ او راتلونکو صوبایي انتخابات په اړه بحث واوریدئ. کله چې د 2013 کال په مې میاشت کې د آئینی بدلون لمخي فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل شو، نو هلته د میشتو ځایي امنیتي ځواکونو لکه خاصدار او لیویز برخلیک تر بحث لاندې راغلي. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت غوښتل چې دوی په پولیس کې زم کړي، خو لیویز او خاصدار یې مخالفت کاوه. روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د لیویز او خاصدار ځواکونو د حیثیت په اړه بحث شوی دی. په پخوانی فاټا کې خاصدار او لیویز واکونه د انګریزي ښکېلاک د دورې هغه امنیتي ډانچاوه چې کله هغوی د پښتنو دغه سیمې له برتانوي هند سره وتړلې او په 1901 کال کې دلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایم قانون پلي کړ. د پاکستان حکومت هم په 1928 کال کې په وجود کې له راتلو وروسته دغه ډانچا پر مخ بوتله. خو چې کله د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته د هغه وخت ولسمشر ممنون حسین فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړ، نو د زرګونه خاصدار او لیوي سرتیرو برخلیک لیونات سرګند راتلونکي سره مخامخ شو. بیا وروسته د 2019 کال د اپریل پر 8 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور کې د قبایلی زلو له خاصدار او لیویز سرتیرو سره یو ځای خبري غونډه تول چې سر لننه د دې سیمو ټول 28,000 لیویز او خاصدار سرتیری د صوبایي پولیس برخه ګرځوي او د پولیس غونډې مراد به ولري.
هم اوس ټکر په پوهنځي کې
موږ هغه پړاو ته رسیدلی یو چې زموږ خاصدار او لیویز واک چې د خپلو نوکریو په اړه کومې اندېښنې درلودې، نو د وزیر اعظم عمران خان پر لارښوونه نن زه د دې ځواک په پولیسو په بشپړه توګه د زم کولو اعلان کوم. ټول خاصدار او لیوی سر لننه په پولیس کې شامل شول او دوی ټولو اندېښنو ته موږ ځواب ویلی دی.
وزیر اعلی محمود خان دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې لیویز او خاصدار ځواکونو څو میاشتې احتجاجونه وکړل. دوی اندېښنې درلودې چې نوکری به یې ختم کړل سي، پر کور به کښېنول سي یا مراد به ورڅخه واخیستل سي. خو وزیر اعلی محمود خان وویل چې په قبایلي سیمو کې به هر څه د قبایلو په خوښه کوي.
موږ غواړو چې په نوو زم شوو قبایلي ضلعو کې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي، هلته ټول کارونه د ځایي خلکو په خوښه ترسره شي، ځکه چې دا خلک له تیرو اویاو کلونو راهسې تکلیفونه زغمي. له دوی سره چې څه شوي هغه ټول ستاسو مخته دي. د شکر ځای دی چې اوس دغه سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي. دوی ته چې هر څومره پیسې راځي او دوی چې هر څه اندېښنې لري، موږ به مرسته ورسره کوو. په دې سیمه کې چې د پرمختیا څومره کارونه موږ اعلان کړي یا مو پرمختیایي پلانونه جوړ کړي دي، هغه ټول به د دوی په خوښه مخته ځي.
په قبایلي سیمو کې لیویز او خاصدار ځواکونو د احتجاج پر مهال بیلابیل غوښتنې کولې، خو اوس د صوبایي حکومت له پریکړې خوشحاله دي. د دې ځواک یو استازی صوبېدار میجر په شمګل وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زم کېدو خلاف نه ول، بلکې د خپلو غوښتنو لپاره پر احتجاج ول.
زمونږ احتجاج په دې و چې زمونږ دا مطالبه ول چې کانه انضمام خلاف هم نو انضمام د پاکستان حکومت یو دغه هغه موږ پالو کړو، دا هغه موږ ویل کم ول کانه. خو موږ صرف په دې باندې ګیلا یو چې زمونږ نه به جوړېږي څه شی او څه به وي وادرو، هغه زمونږ کومې مطالبه چې وي هغه هغوی ومنلې او بس موږ خپل احتجاجونه هم ختم کړل، خپل دغه هم په پولیس کې دغه کړل، نو دې ته موږ هرکلی کوو.
د لیویز او خاصدار ځواک یوه لوی غوښتنه دوی ته د پولیس په شان رتبې او نور مراد ورکول وه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند او د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیټې مشر اجمل خان وزیر وایي خاصدار او لیویز ته به له قانون سره سم د پولیس رتبې ورکول کیږي.
اس میں ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو جو
موږ په دې لړ کې ټولو اړخونو ته کتلی دي. هر چا ته د خپلې رتبې سره سم په پولیسو کې برابر رتبه ورکول کیږي. د خاصدار او لیوي سرتیرو شمېر 8000 دی او د کورنۍ د غړو شمېر لکونو ته رسیږي. دوی په خواله مرکز سره وو او کله چې په صوبه کې زم شول نو هیڅ راتلونکی نه معلوم. وزیر اعلی تر ټولو مخکې قانون سازی وکړه او دوی د خیبر پښتونخوا صوبایي ځواک وګرځاو. او د وزیر اعلی بل اقدام دا و چې د نننۍ اعلامیې له مخې دوی د خیبر پښتونخوا پولیسو برخه ګرځېدلې دي. له نن وروسته دوی د خیبر پښتونخوا ځواک دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چې څه مراعت لري هغه به خاصدار او لوی ځواک ته ورکول کیږي. دوی به اوس زموږ ځواک وي او دوی به زموږ پولیس وي.
اخوا د لیویز او خاصدار ځواک استازي په شمګل وای چې دوی ته د خپلې اوسنۍ چوکي سره سم په پولیس کې رتبې یا عہده ورکړل شوی دی.
موږ د شویل چې موږ بارنګ تورنګ اړه کنه، ځکه چې دا خو خاصدار لیوی دی، په دې کې کوم رنګ کې هم پاغه رنګ کې هم بل تاغه تاړه چې داغه مطابق کوم رنګ کې کنه، او هغه اوس موږ سویدار میجرانو اوس موږ هغه رنګ مطابق یې ډیسپیټو براکو. دا نایب سویدار هغه ته پختل ځای دغه ورکو چې سویدار هغه ته پختل ځای هغه پروموشن ورکو. دغه حساب کتاب چې تر اوسه پورې پختل سپلای پختل کپلا کې پختل ټوپک پختل کالچو سم وطن ساته کنه، او اوس پورې پاکستان د پولیس کې زم شنو اوس پاکه کې پیګه پولیس چې سماراتي هغه څه سہولیات هغه به مونږ ته راکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په قبایلي سیمو کې د پولیس 25 تانې جوړوي، چیرې چې به مجرمان او ملزمان ساتل کیږي او خلک به خپل راپورونه درجوي. دا چې په پخواني فاټا کې په څه ډول د یو چا خلاف راپور لیکل کېده او مقدمه پر مخ وړل کېده په شمګول یې تفصیل راکوي.
تر اوسه پورې زمونږ د پولیټیکل لایف دغه معنی کې دا کنه، هغه براغ اسیسټنټ کمشنر ای پی او مخکې اسیسټنټ کمشنر سره هغه ته راپور چې دا به کانسان تحصیلدار ته دغه راولې کې درخواست نو پاګې باندې به بیا هغه مونږ ته لیکل وکړل چې دې کې اکشن واخلي چې کوم بده نیولو ارست کاته وغه سره به مونږ ارست کوو او افسران ته به پیش کوو. تر اوسه پورې خو کاته چلی دې نه اوس بعد زمونږ ڈی پی او صاحب راغله چارج اجیسره په غلنه یو کوارټر کې ناشته، اوس په هغه د هغوی نه هغه سسټم دغه شو اوس په مونږ ته دغه شي نو مونږ به چې یو سړی تیار کوي مونږ سبې کوي او هغه مطابق چې سره پولیس نظام می فالو کوو هغه سې کاروایی به چلو.
په قبایلي سیمو کې هغو ټولو کسانو د خاصدار او لویز واک په پولیس کې د زم کېدو د اعلان هرکلی کړی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې ول. له دې ګام وروسته اوس په قبایلي سیمو کې د بندوبستي سیمو په شان عدالتونه او تاڼې جوړیږي. د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي یو مخکښ او له باجوړ قبایلي ضلع څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کوي، خو په عین حال کې وای چې په دې سیمو کې پخوا هم جرایم د نشت برابر ول.
د پولیس کردار ښی او د عوامو تعاون سره ورسره نو ډیر زیات په کرایم کې کمی راشي. د اوسه پورې خو به یو سړی جرم وکړو او هغه به بیا دوه لکه درې لکه روپۍ بیا سر له ورکړلې او هغه به په غزې باندې خوشې کړو. د خلکو په زړه کې به یېره نه وه که هغه به د 500 لکه روپو جرم کوو نو خیال به یده شي په 5 لکه روپۍ باندې زه خلاصېدې شم. اوس خو چې کوم عمل دی دا به عدالتي عملي نیول به پولیس کوي خو پریښودل به عدالت کوي. نو اوسه پورې خو به نیول هم پولیټیکل انتظامیه کول او پریښودل به هم پولیټیکل انتظامیه کول. نو زمونږ ټرایبل بنیادي طور باندې ډېر زیات امن پسند خلک دي او کوته د 2004 نه مخکې بلکې 9/11 نه مخکې ریکارډ وګورئ. نو زه په دا اوسه دا وامه چې ته د I-9 تانې د یوې میاشتې کریمینل ریکارډ راوباسي او زمونږ د ټول پاټه د یو کال ریکارډ ته راوباسي نو بیا به اسلام آباد د I-9 تانې کریمینل ریکارډ زمونږ نه زیاتې چې دا یو دارالخلافه ده او ګڼلی شي چې په ټول پاکستان کې کم کرایمز چې کوم دي نو دا په اسلام آباد کې کیږي.
په قبایلي سیمو کې لا هم د اصلاحاتو پروسه پای ته نه ده رسېدلې او کار پر روان دی. د پاکستان د شمالي سیمو پخوانی وفاقي سیکرټري سنگ مرجان خان وای چې حکومت ته پکار و چې نور کسان له دې سیمو ګمارلی وای او خاصدار او لیویز پر خپل ځای پریښی وای.
یارم ته دا و چې څنګه خو هغه مخلوق دی یا هم پاکستانی دی او پښتانه دی په دې کې کوم لیوی دی خاصدار دی نورم ځات په کې برتی کې دا قانون نه مار بدلوي دا غا لیوی نو مې وی کانل کا خپل چېان کې اوسه کړم لیوی کار کوي په ځینې ایریاز کې او خالی هغه نوم دغه دی دغه لیوی د یو طریقې کار د چالیږي نو خلکو کې به غلط خپل پرزنده نه کوي تجربه کار او خلکو کا خو دغه و چې را دغه لیوی او دغه فسادان نورم برتی کې او هغه ځل لکه څنګه ملکن کې چلیدل نه تر اوسه پرې هغه طریقې و چلاوې 15 کلای 4 کلای بیا به ورو خلک مختکیږي کنه.
سنگ مرجان خان زیاتوی چې د قبایلی سیمو ولس له خاصدار او لویز واکونو سره عادت سوی دي نو د دوی شتون به پر مخ هم ګټور ثابت سوی وای.
قبایلی چې مختاری د لویز او خاصدار سره د پولیس نظام دوی ته راځي یو څه مغه نوې شیخ کاری کنه او خلکو به غوي مثال دغه خاصدار یا کوم سپایان یا غاب مرتي کوي کله بعد نه خلک راولي خو بیا خو به بالکل څوک به بیا به هغوی اکسپټېدلې چې نه یې په خلکو کې یو خو به دغه خلک خبر کې کول یې هم پولیس دی خو دا نظام خلکو ته داسې د پولیس نوم داسې لږ ورته دغه ښکاري دا ملکان چې هم تر اوسه پورې هغه لوي ځکه چلولی وو چې یاره د خلکو کې هغه هیجان نه شي پیدا کنه چې یاره دا خو څه نوی شاعر راغی او هغه او دغه کله چې هغه روایت وغیره خو هم د خلکو یو خاص روایت سره خو یو خاص مینه خوري کنه.
د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه کړي خو یو شمیر ځایي ولس وایي چې حکومت اعلانونه وکړي خو عمل نه کوي. د خیبر قبایلی ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ اسد افریدی وایي چې حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي. نوموړي زیاتوي باید نوي ځوانان په قبایلی سیمو کې په پولیس کې ګمارل شوي وای.
خو دا اعلان هم کړی وو دوه دی پولیس کې دوی اسامې پیدا کوي او دوه دی زره خلکو دوی برتی کوي د دې قبایلی علاقو نه. نو کدی اوس وسایل نه لري اوسه پورې او هغه ته باندې جوړی چې دا خو مونږه بس لیوی زو خصدار دی کې مرچ کړلو دا به مشکل پیدا کی نور ځکه یعنی ښه اثرات خو به یالې وي چې دې دا نوی ځوان کول چې دی دا نوی بیروزګار خلک ځوانان چې دي په کار دا چې دي لپاره دا اسامه برابر کړي وي ودني برتي کړي وي دې ته په نوکرو کې په اسامو کې ځای ورکړي وي.
په قبایلی سیمو کې خاصدار او لویز واک 8 زره سرتیری لري. دوی وای لسبای حکومت سره د ترنو لمخي د دې ځواک هغه غړي چې عمرونه تر شپېته کال اوښتي هغه د خپل کورنۍ یو بل غړي پر خپل ځای په پولیس کې ګمارلای شي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د ړنګوسو کورونو د سروې او معاوضې په اړه معلومات واوري. ته بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکم سوکاله او خوشاله ژوند ولري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پام کوه
السلام علیکم گرانو په ډالرو روپو ریالونو او درهمونو پسې دوی مخته او تاسو شاته پریشان ملګرو یار چا څخه خبره کړې ده وای خبره یو هدا روپې ده او بل خبره هدا روپې ده د میانه ماته پوس وکړلو چې یار میا سیب دا ایمان خښې ده او که روپې میا په سوچ کې شو وای ګورګینه الله دې دغه شانتي حیرانه کله کز اوس نو زه درته وایم بیا یې وخندل او په بریتو یې ګوتې وویلې وای یاره ایمان خو ډېر ښه شی دی خو روپۍ بله 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 ځکه خو نن سبا ګورګین هم د روپو په تلاش کې دی او ماجبین هم شینګل هم روپۍ ته په ګډا ده او کمرګل هم ولې چې پلار نیکه نوم خاندان عزت توره او غیرت نن سبا څوک څه کوي هر یو د روپو یار دی او د ډالرو خریدار دی هر څوک دغه وایي جانانه مینه وفا پرېږده دا راته ووایه چې نګدي څو لري دا پروایې مه کوه چې تورې دي او که سپینې زړې دي که چینجې بس که روپۍ لرې نو ګپه کوه او کې نه لرې نو بیا کډه کوه او چې روپۍ نه لرې روپۍ نه ارزي دغه ډول او سرنا د ملک نافرسان د وزیر بری اعظم او د وزیر بې خزانه هم په لاسونو کې دی کله وایي هلکه کرنټ اکاونټ خلاص کې کله وایي بانډونه والې کله وایي چې بهر نه وطندارانو ته په کار دي چې یاره په ډالرو مو وولي بې شکه دې څو کنځلې راته وکړي څو لتي او چاپېړې دې راکړي پوچرت دې راته ووایي خو پیسې دې راکړي خو ګورې پیسې هم اوریجنل ډالران کت په کت پاونډونه استری استری ډالران چې خزانه ډکه شي ځکه نو نن مونږ سټوډیو ته یو بهرنی سیټ چې هر څه لري په ټولې دنیا کې کاروبار لري خو ملک ناپرسان ته راتلو ته تیار نه دی ولې څنګه په څه راشئ چې غوږونه ورته ونیږو
لکه سیټه ماته دې شه دغه ته خېټه ته ولې د خپل وطن ته نه راځې زموږ مخانه را خرابه کړه دلته راشه کاروبار راوړه روزګار راوړه ډالران راوړه فیکټری ولګوه ملان ولګوه دا زموږ ځوانان ټوله بیکاره دي دا ځوانان ولګوه
وا 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 حلوا ده دا ولګوه هغه ولګوه دا راوړه هغه راوړه ولې دا کاروبار دا ډالران ستا پلار راکړي دي چې زه ستاسو په سر قربان کوم
په دوو خالی لاسونو تللی هم د ملک ناپرسان نه د ګورېزې په لاره دوې شپې په خچر سپور وم په ریګستان کې سمندر ته لاړم بیا درې شپې په لانچ کې سپور درې ځلې یې کرایه رانه واخیسته وایي کته شی قطر دی هغه چې به سهار شو د کراچي کې ماړی به و یا به ګوادر و یا به پسنی وه آخر مې د ټریکټر یو ټوب له هوانه ډک کړلو او توکل مې وکړلو روان 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 آخر پنځلس شپې وروسته چې ګورم ویست انډیز ته ورسېدم
یو ته څنګه پوه شوې چې ویست انډیز دی
د سمندر په غاړه ګریزګیل پر دوو تلو ناست و زه چې ولیدم چې دا وخښ مې دی او غټ چنګاش یې پسې را اړتاو کو ما بیرته یوټرن واخیستلو او سمندر ته بیرته له ټیوبه سره ور ټوب شولم بس یوه هفته پس آسټرلیا ته ورسېدم شکر مې وایستو
آسټرلیا ته هم هغه د ټریکټر په ټوب ورسېدلی
نه مڼې هغه چنګاش له ما نه بچ شو ټوب کې ومخته هغه یې پنچر کړلو
Ha ha ha!
بیا می د یو مگرمچ نه لفټ واخیستلو.
یو 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 مگرمچ ونه خوړلې؟
خوړلم مې، خو چې ما ورته وویل چې د ملک نه پر سن راغلم بس بیا یې پریښودلم.
ها زمونږ دومره عزت دی؟
ملاوټ تو تکو، زمونږ چې کم خوراک دی، کمه غوښه او تیل، کمه سبزی او بوچی مونږ سکو. مگرمچ راته وی چې یو ځلې مې په ډېره سخته لوږه کې د ملک ناپورسان یو ګیرایي خوړلی و. په ظاهره خو انسانو، خو چې دا چک مې پې لګاو کو چې غار یې د خولې نه د خچر ووتې، د غوښې نه د دالو او غم د زیړو دالو سمیل راتلو. پنځه میاشتې مې په مگرمچ هسپتال کې سار غرمه ماخستن درې درې ګیلا څه جمال ګوټه او شپک شپک شمچی سپیرکی خوړلې، بیا مې لږ سا خلاصه شوله. د هغې ورځې نه تر دې ورځې د ملک ناپورسان خلک له دې وجې مفت وړم و راوړم چې زموږ بچان چیرې په غلطي کې د دوی غوښه ونه خوري.
ښه اوس خو دې نو ماشاءالله خیر ډېرې ډالرې او روپۍ ګټلې دي. ایران خان وایي چې دا سرمایه راوړی چې ملک ترقی وکړي، دا ټیکس جمع کړي چې خزانه ډکه شي.
تو تکو ته خبره چې دا د یورپ او امریکا خلک ټیکسونه ولې ورکوي؟ چې ناروغه شي یو ښایسته ډاکټره به یې کور ته ورته راشي. های های داسې ښایسته ډاکټره چې د سړي زړه غواړي چې بس تل تر تله ناروغه وای. او دا سندره مې ویلی چې ناروغه یاره بلا دې واخلم، ناروغه یاره بلا دې واخلم. او تا په جواب کې ورته ویلی چې ما ته جانان وایا بیا غشان وایا، او بیا غشان وایا. او تو تکو بیا چې روزګار نه لري، حکومت روزګار ورکوي، سکولونه ورکوي، پارکونه ورکوي، هر څه په سرکار دي. یاره دغه سرکار ته نو په صحیح معنا ویل کیږي چې سرکار خو مای باپ.
او زموږ سرکار
مړې؟ ستاسې سرکار خو سرکار نه بلکې خرکار دی. او شپېته کاله وروسته درته وایي چې د شپېتو شوې نو د ویشتو شوې. نه علاج شته، نه هسپتال شته، نه سکول شته، نه پارکونه. د ټیکس پیسې یا خو په جنگ خرڅېږي او یا بیا د کونډي په ذریعه بیرته د یورپ بینکو ته ځي. زمونږ په اروپا کې چې څوک بوډا شي، ماشاءالله اولډ هاوس شته، یو زوړ ته یو زړه هلته بله پیدا کړه. او دا سندره وایي چې دل هونا چاهیے دا جمع، تے عمر چکی رکھیاں، تے عمر چکی رکھیاں.
نو دا زمون گے واد بسنگ چلے گی؟
اللہ چلوی نو خپل خواغ دی غټ پلاټونه ماخلی، سلوټونه هم غواړي، ډنډه هم په لاس کې وي. د ریټایرمنټ نه پس څوک په آسټرېلیا کې مزې کوي، څوک په امریکا کې ناست دي، څوک په سعودي کې دی عمرې کوي، او څوک بیا سره د سیګار خرند دی په دوبۍ کې. وایي د املاک معنی مې په ځای کې نه دي. او مونږ ته وایي راشئ، سیاستدانان مو نیم عمر په جیل کې وي او نیم عمر په سویټزرلینډ کې. بچان یې ملته وي، جایدادونه یې ملته وي، او مونږ ته وایي راشئ.
نه نه دا اوس خو ډېر ښه حکومت دی، ته را خوشه.
اوه خطاباسې مې وایي راشه. یو دوه نورو دا غلطي کړې وه، نه یې بالا نیولي دي. د هغه نه وروسته بیا یو دوه نور درغلو، د غواکارانو مېلمانه شول، مل او فیکټري قبضهګرانو قبضه کړه، غریبان بیرته راغلي دي. خطاباسې به مې نه.
تا خو زمونږ د ملک ځنګل جوړ کړلو. شکر دی عدالتونه شته، پولیس شته.
اوهو په قدم قدم چک پوسټونه هم شته، لیکن بیا مو هم بازارونه د کابلي ګاډو نه ډک دي. د سمګلیک سامان خو هر ځای داسې دستیاب دی لکه بینډۍ او ټماټر. او پاتې شو قاضیان. زما د اجي د شلو کالي و چې کیسې کړی و چې هلکه دا زما په شناختي کارډ کې مو عمر اتیا کاله لیکلی دی. زه د اتیا نه د شلو کالو یمه. ته یقین وکه تو تکو، په حقیقت کې د اتیا کالو شو، خو د شناختي کارډ عمر یې نه شو صحیح، بلکې په اخره کې شناختي کارډ بلاک شو او دی له ډېره شرمه هلاک شو.
اوهو ته نه یې خبر. بې خبره، نن سبا حالات ډېر ښه شوي دي.
پرېږده مڼې هسې خطاباسه میما، تاسو خو کچکول په لاس په خیرات یاست. مونږ ولې بېرته له بزنسمین نه مالشمین جوړوي؟
مالشمین؟
او مړې څه درواغ درته وایم و آسٹریلیا ته د تګ نه وړاندې مې دلته په لاهور کې خلک مالی شول.
ها نو په آسٹریلیا کې دې هم دا کار کولو؟
نو ستا څه خیال دی دلته مې مالش کولو؟
آخه دا د آسٹریلیا خلک هم دا د جړو تیلو مالش کوي.
نه مڼې خلک نه، د دوی آسان کینګروګان خچران پیشانی بلټیریان وغیرہ وغیرہ.
ها نو پتا باندې خو ټیکس جوړیږي، ته دا ټیکس ولې نه ورکوې؟ الکه د دې سړی نوم په ای سی ایل کې واچوا، د منی لانډرینګ کیس پیدا شو.
منی لانډرینګ؟ نه مڼې، زما د کپڑو د منځلو لانډرینګ کار دی کنه.
سر تاسو ژر راسه، مجرم تیار دی، بس ازما کمیشن مو هیر نشی.
بس شمشتو خود در تویلی میوچی مزه ملکی ناپور سانتا اس نو خشوه چی روغ سطح دی پا مایا نو خولا.
توبه توبه توبه، دا تو تکو خو ما تا ریپورتر کما انفارمر دیر معلومیگی، او دا دین اوڑاندی چه مونگم پا ای سی ایل کی اولویگو، دا ای سی ایل افیسر زمون میل مده، نن سبا چوک چوک دا پلیس کی دی معلومه کی راو وی زنگ او تا پوسو کی لده دا بنگ دا بنگ دا بنگ، تلیفون نمبر تاسو تا معلوم ده 000-000 شاونه شاونه شاونه.
اے سی ایل صاحب، آئی سی ایل صاحب، تا داس بانو ولی پا ای سی ایل کیا چھ ولی دی؟ تبریز میں شرب جی پریشی دی مجدکشہ نو ولی اوپا دا ایرپورٹ بانگی.
بیو کوفا، ته د تبریز مشرف سره سیالی کوې؟ کم یې هغه نه وای پرېښې، زه به یې په ای سی ایل کې اچولی وم. هغه د باچا اوزګړی دی او ته یې د سرکس بیزوګۍ راخستی دي، نسوار پوره نیمنه الکه، تر څو چې یې غاړې نه وي خلاصې کړي چې پرې نه کړی.
ما درته ویلی وو چې دا زما د سړی نوم تاسو په ای سی ایل کې واچوئ او تاسو پی ای سی ایل ته لیږلی دی.
بخښنه غواړم، تاسو ولې د خپل سړی نوم په ای سی ایل کې اچول غواړئ؟
سیاستدان دی بې بخته، اوخري دلته اوڅکي دلته چې ښه سور سپین شي بهر لاړ شي په واپسي تک جوړ شوی وي خالی پالی، نه د اخوي نه د ټوس، مصیبت زما په غاړه کې. پام کوه، ای پام کوه چې آینده پی ایس ایل